یعنی طبیعت پکې یادیږي، د څارویو په اړه لیکل کیږي، د انسان د وجود د غړیو په باره کې څه پکې وي، خصوصا د هغو غړیو په اړه چې ماشومې ویني، لکه لاس، سترګې، پوزه، سر، غوږونه او پښې. له وړکتون ور پورته بیا په شعرونو کې د قافیې اهمیت زیاتیږي. په دې شعرونو کې تکرار کلمات له ماشوم سره مرسته کوي چې شعر یې په ذهن کې حک شي. د دې دورې د شعر یو ډول داسې وي چې یوه کیسه لري، داسې کیسه چې پلاټ یې پیچلی نه وي. د دې دوهمې دورې شعرونه ماشومان له ځینو شیانو سره لکه له رنګونو، شکلونو او عددونو سره آشنا کوي. هغه ماشومان چې عمر بیا تر لسو کلونو رسیږي، د هغوی د شعر محتوا لږ پیچلی کیږي. د دې عمر ماشومانو ته ممکن په شعر کې له ځینو پیچلیو بیاني صنعتونو لکه استعارې څخه هم استفاده وشي، خو دا استعاره به پیچلی نه وي چې د ماشوم د درک وړ نه وي. د لس کلونو لپاره په شعر کې ټولنیز او اخلاقي پیغامونه هم ځای شي، او ماشوم د شعر له لارې فکر ته هڅول کیږي، داسې چې په شعر کې سوالونه ځای شي چې ماشوم سوچ وکړي چې هدف څه دی چې په دې ډول فکر وده کوي. په دې توګه د عمر له زیاتېدو سره شعر پیچلی کیږي. مثلا هغه ماشومان چې له لسو کلونو ډیر عمر لري، ممکن د شعر ژبه او تصویر یې ډیر ساده نه وي، لږ پیچلی وي، او پیغامونه یې هم د دې عمر د ماشوم لپاره په آسانۍ د درک وړ نه وي. کره کتونکي په دې اندي چې له لویه سره د بلوغ تر مرحلې د ماشوم لپاره لیکلي شعرونه باید غمجن نه وي، او د ماشوم ساعت ورسره تیر شي، الهام ورکړي، او د ژبې په وده کې مرسته ورسره وکړي. عبدالغفور لیوال وای چې یو ډول شعرونه د ماشومانو د دنیا د ښکلا په اړه لیکل کیږي چې کیدای شي هم د مشرانو لپاره په زړه پورې وي، او هم ماشومان خوند ترې واخلي. شغلې لیوال د مثال لپاره وای:
تورې سترګې د پیشو وګوري، دانته ولاړ دی، اوبو ته ګوري، د اوبو منځ کې ځان ورته ښکاري، څومره ښایستوکی ځوان ورته ښکاري، چې ورنږدې شي نو ورنږدې شي، چې ترېنه تښتي تصویر ترې پرې شي، بیا ورته راشي په مینه ورورو، تصویر پیدا شي په مینه ورورو، ماشوم حیران دی ننداره ګوري. دغه هلته تصویر لګیا دی د پیشوګوري او د اوبو، یو ماشوم ورته ناست دی ورته ګوري، ماشوم حیران دی ننداره ګوري، کله ناکله په خندا خوري چې پیشوګوری تپلی لډاره، دی ورته څک شي غکلي لواره، چې پیشوګوری ورو بیرته راشي د اوبو ډنډ کې په تماشا شي، ماشوم یې ګوري تصویر لورایا، ورته غوریږي له خپل ځایا، دنیا هم داده ښکلا هم دومره، غواړې تر دې یې لا څومره لا خوږه څومره، بس مونږ پرېږدی همدغه ژوند ته د دې ماشوم او پیشو پیوند ته. دا شعر کیدلی شي یوازې او یوازې د ماشوم دپاره نه وي، اما د ماشومانه دنیا په اړه.
د ماشومانو د ادبیاتو د کوربنسټ آنلاین غونډې ته شغلی لیوال د ماشومانو د هغو شعرونو په اړه چې مشانو ته اهمیت لري وویل:
هغه اشعار چې د ماشومانو دنیا مونږ ته راپېژني او په ساده ژبه، دا په حقیقت کې مونږ له ماشوم سره د عاطفي چلند لپاره چمتو کوي. مونږ په دې خبروي چې د ماشوم لپاره څه جالب، څنګه باید له ماشوم سره مخامخ شو، په کومه ژبه له ماشوم سره مخامخ، د طبیعت کوم عناصر د ماشوم لپاره مهم، او څنګه ماشوم له یو تصویر څخه خوند اخیستلی شي.
هغه شعر چې هم ماشوم ته په زړه پورې وي او هم مشانو ته، دا شعرونه باید له دې سره ګډ نه شي چې شعر د ماشوم لپاره دی که د ماشوم په اړه. بیا هم شغلی لیوال:
پورې دا د ماشوم لپاره دی، ماشوم کولی شي دا ازیان ته وباسي. چون 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 چونی دی، چورگوری دی، دیوی چرگی بچونی دی، برک برک برک، تور تور تور، سپین سپین سپین، هر چوک چه پری پوشون دو هگهی با ور کلمه، چرگ با پی خبر کلمه. داد ماشوم لپارا شیر دی، به دیگه خصوصیتونت شیر دی، دقاگونو تکرار عین زمان که د غږ په طبیعت کې اوري. که ماشوم یوه چرګه له خپلو چرګونو سره لیدلی وي، د پوهېږي چې دا څه مانا، چون 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 چون، د ماشومانو غږ او د چرګونو غږ، چوری دي چرګوری دي، یوې چرګې بچونی دي، برګ 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 دلته نه هدا نه چورګوري دي په عین زمان کې د شمار د شمیر مهارت د شمیرلو سکیل د ماشوم زیاتی برګ 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 درې دانې برګ دي تور 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 درې دانې تور دي.
عبدالغفور لیوال زیاته کړه چې د ماشوم لپاره ښه شعر هغه څوک لیکلی شي چې په لاشعور او حافظه کې د ماشومتوب ډیره برخه زیرمه کړې وي. د ماشومانو د ادبیاتو د کور بنسټ آنلاین غونډې په وروستیو کې لیکوال محمد انور وفا سمندر وویل چې ډیرو افغانانو په حقیقت کې ماشومتوب نه دی تجربه کړی.
متاسفانه مونږ تاسو د خپل زه خپل دغه سیم له ماشومتوب نه محروم نسل یاست. ما خپل ماشومتوب نه دا تجربه کړی سره لدې چې د انقلابونو قطار وروسته راغی خو هغه دودیز روزنه هم داسې وه چې ما ماشومتوب نه تجربه کړی ځکه په ماشومتوب کې پلرنۍ روزنې له مانه خندا او ژړا دواړه واخیستل دواړه شرم د شرم کې راغله. وروسته وختو کې چې زه لیکنه مې شروع کړی وه اولنۍ کیسه یې طنز مې نوم یې همدغه و چې مخانده مه ژاړه شرم د شرم. دا یوه ده. بله ستونزه د مونږه د ټولنې د دودیزې روزنې دغه فیصله دغه د زده کړیال نسل ده چې دوی فارمي روزنه ورکوي. ماشوم باید د ګټې جوړوونکی شي هغه که د مځکې ګټه ده که د اخرت ګټه ده.
شاغلي سمندر زیاته کړه چې هغه لیکوال چې ماشومتوب یې نه دی تجربه کړی هغه هم ماشومانو ته شعر لیکلی شي
چې هر څوک ماشوم ته په تخلیق لاس پورې کوي یو ځل دې بیرته خپل ماشومتوب ته ولاړ شي هغه خپل ارمانونه هغه څه چې د نه دي لیدلي نه دي تجربه کړي هغه دې راژوندي کړي په خپل تخلیق کې. دا یو بل دغه دغه څنګه چې لیوال څه ورته اشاره وکړه دغه خیال ته بول خوب ته بول دا ډیر عالی کار ده. ماشوم په یو خلاق موجود بدلی تخلیق خیال د انسان خدای نه کده دا باید راویښ شي او دا شعر دا کار ډیر کولای شي.
کرکتون کې پدی باور دی چې شعر د ماشومانو تخیل پیاوړی کوي ځکه چې کله چې ماشوم شعر اوري هڅه کوي چې صحنه تصور کړي نو ذهن یې له دې سره پراخی شي. د شعر آهنګ او ریتم د ماشوم د اوریدو مهارت غښتلی کوي. ډیر کله مشاورو چې یو ماشوم له ښوونکي څه نشي زده کولی او هغه وخت یې په درس سر خلاصی شي چې له ځان سره څه ولولي چې په دې ډول یې په ټولګي کې وخت ضایع کیږي او که ځینې شیان لږ پیچلي وي ممکن زده یې نشي. د همدې لپاره د شعر موسیقي له ماشوم سره مرسته کولی شي. شعر د ماشوم د کلماتو زیرمه هم پراخوي. بلور ته ماشوم ته د شعر لوستل د دې سبب کیږي چې شعر د هغه په حافظه کې پاتې شي او هر څومره شیان چې ماشوم زده کوي حافظه یې وده ورسره کوي. له ماشومتوب وروسته د زلمیتوب په لومړۍ مرحله کې بیا زلمیان هغه شعرونه خوښوي چې د دوی د شخصي تجربو او احساساتو څرګندونه کوي. د دې عمر کسان له شعره هیلې غواړي، امیدونه غواړي، هغه څه غواړي چې ورسنه ژوند چلنجوي لکه ویر او خطر. همداسې موضوعات زلمکیو ته په زړه پورې وي. په دې ډول له دې مرحلې وروسته بیا شعر پراخه ژبه غواړي، ژور فلسفي اجتماعي موضوعات رانغاړي، احساسات پیچلي کیږي او په نړیواله کچه تجربو ته د شعر لمن غوړي شي. خو د زلمیانو او مشرانو شعر په ځینو شیانو کې سره ورته دی. مثلا د دې شعرونو لوستونکي فکر او تعامل ته هڅول کیږي. له یوې خبرتیا وروسته د مشرانو لپاره هم داسې یو شعر لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ
رازی میندو تواک ورکړو ز خبر مد میندو پاچایی که د تریاکو پشن رخت به د غنم و جیر خایست گل دوزی کی گی د منو غنده بسور و تازه بود محبت لکلمات پورت کی گی او کچو که بوریا تو دی دوڑی او رناغان ویسر کی گی رازی میندو تواک ورکړو ز خبر یم د مایندو واکمنۍ کې ارزګر به توغوي له خپل سنګره په هر لورې ګلابونه، او د تګو تګو غرونو په سرونو د سرخکو الوتکو له غږونو په غاټولو به ورېږي په باران خښتې سندرې. زه پوهېږمه د میندو پاچاهۍ کې په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی، او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنې سره خپله ځواني لمانځي، نور د سپینې سینې رخ به تابوت ته نه ګس کېږي، او ډبرې به هم زور سکوت خپل مات کړي د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا کړي. ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوې د ښایست سپینې کوترې غېږ کې نیسي، سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو پاچاهۍ کې د تریاکو په شنه راخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزي کېږي، د مڼو غوندې په سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کېږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې مېسر کېږي. راځئ میندو ته واک ورکړو.
د ښاغلي لاهو څخه مننه چې دا شعر یې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
د خبرونې په دې برخه کې د موسیقي هنر ته مخه کوو. هنرمند آسیه مهربي په جرمني کې ژوند کوي. دوی له شپږ کلونو راهیسې په سټوډیوګانو کې سندرې ثبتوي، یعنې دې هنر ته یې په رسمي ډول مخه کړې ده. دوی پخوا هم له سندرو سره مینه لرله. آغلې مهربي خپلو سندرو ته تر ډېره د ښځینه لیکوالو شعرونه انتخابوي. علت یې څه دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه او د دوی د هنر د نورو اړخونو په ارتباط د دوی نظر در سره شریک کړم، لومړی به ترې واورو چې تر اوسه یې څو سندرې په منظم ډول سب کړی دي.
2013 را پدې خو فکر کوم ناس کې ول سندري به وي. تاین برایډ مې باندې چې مثلا یو دوی سندري درې مې لایف وای دي، یو د بیت هوفن په فیس کې او بل هم د ګوتن انسټیټیوټ یو درې ورځې فېستیوال په برلین کې و، او نو هغه خو لایف دي خو هغه نوې جوړې شوی، یعنی د تکراری سندری نه ولې چې ما خپل سندری ال تکرار ویلې.
تاسو نوې سندری ویلې یا مو په کومه نوې سندری کار کړی ده په دې وختو کې؟
نوې سندره ملرله یا لرم سندره نه سندری لرم، خو کله کله بعضې پېښې اوسي په ژوند کې چې هغه خند وګرځي، نو په دې دلیل ما یو نوې سندره لوی اختر ته لرله، خو متاسفانه ما یو ترافیکي پېښه درلوده د هغې د امله شاته واچول شوه تر اوسه پورې.
د موسیقي د هنر په دغه شپږو کلونو کې که چیرې تاسې د خپلو سندرو ته وګورئ، له پیله تر اوسه پورې څه تغییر پکې راغلی؟
له پیله تر اوسه دا تغییر پکې راغلی دی چې زه ډیرو ټکو ته متوجه شوم. اول مثلا د تورو تلفظ، دا هغه څه دی چې بعضې تورې په سندره کې سره جلا ویل کېږي، دغې شي ته یعنی زه خپله وروسته متوجه شوم چې هغه یو توری چې دی یا یوه کلمه چې ده هغه باید سم ویل سي چې د هرې لهجې پښتون یا پښتنه یا اورېدونکی په پوه سي چې مطلب د دې څه دی. یو ما دغه زده کړه، او بل مې دا زده کړه کله چې یو څوک خپله نوښت کوي خپله کمپوز کوي، طبعاً چې هغه یو رنګ نسبتاً راځي، او کتم زما پسندرو کې دا شی نه دی راغلی ځکه چې ما ډیر پام ورته کړی دی. نو دغه یو رنگوالی هم ما په نظر کې نیولې دي چې یو رنګ رانسي. مثلا د بعضې کمپوزیتورانو سندرې چې بل چا ویلي چې څوک یې اوري سړی پوهیږي چې دا چا کمپوز کړی ده. دغه دوه شیان چې یعنې ما خپله حس کړي دي دغه تغیر ما په خپلو سندرو کې لیدلی دی.
او د شعر د انتخاب په برخه کې څه تغیر راغلی دی؟ زه ورته ګورم تر ډیره پورې تاسو د نجونو او ښځینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړي دي. اول خو دا سوال مهم دی، آیا قصدن دا کار کوئ او که نه تصادفا دغه شعرونه ستاسو له موسیقي سره سم راغلي؟
که رښتیا ووایم زه اصلا قصدن دا کار کوم. مخکې له دې چې زه سندرې پیل کړم نیت مې کړی و خو لا مې بلیلې نه وې، یا مې پیل کړې مې نه وې. نو ما د ډېرو نارینه وو شعرونه ما کمپوز کړي وه چې د هغوی په مابینځ کې یوه ښځینه شاعره چې یا ښځه شاعره چې وه چې هغه سویلا جان اصغری وه د هغې شعر و. نو ما اکثره د نارینه وو دا کمپوز کړي وه. بیا وروسته چې ما اوله سندره وویل چې د سویلا جان یو نظم و، د هغه وروسته متوجه شوم مال دا کار یا نه دی سوی یا کم سوی او که سوی زه به نه یم په خبره مال دغه څه باید وسي او دغه کار باید یو څوک وکړي. نو دغه وروسته ما شعوري یا قصدن په اصطلاح د ښځو شعرونه انتخاب کړه. او بل دا یو بل اړخ هم لري چې د ښځو په شعرونو کې ما ډېر نوي څه ولوستله.
یعنی داسې احساس چې پکې پیدا کړو لکه کوم څه ته خپله احساسوي، مطلب مو همدا ده؟
سل په سله کې. بله بله. او بل د ښځو په شاعري کې ډېرې نوې خبرې دي. ډېرې نوې خبرې دي. دوی مثلا ډېر نو موضوعاتو ته په شعر کې اشاره کړې ده چې هغه د نارینه وو په شعرونو کې مثلا تکراری دي. ښځې که مو پام کړی ښځې ډېر هماسي شعرونه نه لولي. مثلا کوم پام کړي ډېر سندرغاړي د شاعرانو شعرونه اخسي چې هغه ډېر ماسي، یا مثلا پر قوم باندې ډېر دلالت کوي، یا خپل پر هغه لاسته راوړونو باندې، یا پر هغه تاریخي ماسو باندې ډېر ډېر دلالت کوي. یا ما ښځې بیخي د بلې زاویې سلیکي د بل اړخ لیکي او هغه نه پوهېږم هغه یو بل بل څه په نظر کې لري او بل احساس لري، یا بل احساس یې په خپلو شعرونو کې، یا نور احساسات یې په خپلو شعرونو کې بیان کړي دي.
تاسو یو بل نوښت هم کړی ده چې د مثلا په یوې سندرې کې مو د څو شاعرانو شعرونه یو ځای کړي دي، دا کار مو په څه نیت کړی؟
دا کار مې کړی و همدغه سندره چې وه د زما ذات. دا اول یوازې د زمزمې نیازي شعر و چې ما دا کمپوز کړی. او کله چې رژیم بدل شو او تیر جمهوریت په حساب په ناڅاپه توګه رنګ شو او محدودیتونه پر ښځو پر نجونو باندې بیا پیل شو، ما فکر وکړ چې دا سندره باید دغه څخه شروع نسي چې زما د ذات د ورکولو ناره هم شوې ده، یوه شیبه کې ګناه شوې توبه هم شوې ده. ما دا باید یو فیرست ولري. بیا دې کې ځکه د ښځینه وو یا د انجونو د میرمنو شعرونه راسره و، په دې کې د مهتاج د شعر درې بیته واچول چې آینن دغه موضوع وله. وروسته مال په دې کې به ډېر دغه راسي هم به نوښت دي، هم زما کار ډېر کم دی یا لږ دی، هم به دغه شاعران یاد سي، او هم به هغه د دې احساسات بیخي سره ورته دي. ټوله یو درد لري او ټوله دغه ټولنې د ناکردو څه دومره پغاو دي، دومره زیانمنې دي او دومره اغېزمنې دي، منفي اغېزمنې. بیا مې د مریم د شعر د غزل یو دوه بیتم په ګډ کړه. نو دا داسې یو شی ولي چې مال دغه یو مشترک درد موږ ټوله لرو، او کاشکې دا په شعر کې مې یو ځای کړو. او دا کار چې مې وکړ اول مې د زمزمې څخه اجازه واخیستل. مال ما خو دغسې یو کار کړی دی، ته خو به نه خفه کېږي. هغې را ټول برعکس زه ډېره خوشحاله یم. نو دا مې د ټولو په اجازه دا کار وکړ. او که رښتیا ووایم زه اوس شخصا خپله خوشحاله یم چې دا نوښت مې وکړ. تاسو
جانې کسان تاسو ول څه خوشاله یاست تاسو په دې کار باندې، لیکن وروسته تر دې چې دا مختلف شعرونه مو په یوې سندره کې ځای په ځای کړل، تاسو ته دا سندره یوه معلومه سوه؟ یعنې داسې احساس چې وکړو لکه یو احساس چې په دې سندره کې؟
نه نه، دا زما دپاره درې شعري اثرونه دي، دا درې شعري اثرونه دي چې په یوه هنري په یو بل هنري جوړښت کې چې هغه سندره ده په هغې کې سره یو ځای شوي دي. که مو پام کړی دغه درې شعرونه بیخي په درې مختلفو ریتم نه جلا جلا دغه کې ټاپ ورته وایي پیلېږي. د مهرتاج د شعر دغه درې بیته چې دي دا یو ډول شروع کېږي لکه مقام چې ورته وایي هغه مقام غوندې پیلېږي. بیا خپله د سندرې هغه مرکزیت چې دی هغه د زمزمې پر شعر دي. بیا د هغې یوه انتره چې ده هغه یو ډول ده، هغه وروستۍ انتره یې بیخي بل ډول ده، بل شکل پیل شوی ده. نو وایم په سندره کې که ورته وایم چې یو 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 اثر دی، یو هنري اثر دی، اما درې شعري اثرونه دي چې په یوه کې ځای شوی دی. زما دپاره ما درې سره د دې درې سورو احساسات په اصطلاح وړاندې کړي او دا ما محسوس کړي دي.
لاغلی مهرابي څخه مننه. دوی وایي چې په افغانستان کې په سندرو باندې بندیز د دې پر هنر اغیز نه دی کړی. په دې اړه به د ازادي راډیو مجلې د بلې اونۍ په کڼه کې د اغلی مهرابي نظر د سر شریک کړم. لکه څرنګه چې دوی وویل، تر ډیره د ښځینه لیکوالو شعرونه وایي، نو یوه سندره یې لرو. د دې سندرې شعر د شاعري مینا نظری دی.
کوثر لدیاما را به دلوب ها د یقین لغیری راز جدنی لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی تورکڑی دای تقدیر خوڑلی دای نصیب وجلی کد ٹپونو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی تورکڑی داستا پراندی گلی مامی ددواڑو استر گزر ورکڑی زرت کتلی نشم دت جڑلی نشم تا آوری دلی نشم سات رہو لبی یاد گیر کی ہم نبلی نشم او
بلی هنرمندی پاړه د امریکا په متحده ایالاتونو کې میشتي سندرغاړي شاپيري نخمي د پښتون ژغورنې د غورزنګ د وژل شوی خړي شاعر ګلمن وزیر یو شعر تازه سندره کړی دی چې تیرونه یک شنبه په یوټیوب کې خپور کړ. نخمي په خپل رسنیو کې په خبره کړې پیغام کې ویلي دي چې دا شعر په خپل ګلمن تر مرګ څوونه مخکي دې تاسو ته ویلی وو او نخمه ارمان کوي چې کاشکې دا سندره د هغه تر وژل کېدو مخکي له هغه سره شریکه کړې وای.
دا د مرګ څوک خبر و چې دای به مړ کیږي نه کنه ما به په هغه ورځ ورته ویلی وای د ته خو به مې زمزمه کړی وای څوک د خدای د مرګ څوک خبر و دا سندره باید دونه نه وای زندول شوی نو د دای خو چې د مات راکی دوه هفته بعد د شهید سو.
د هنرمند نغمې د ګلمن د شعر د سندرې ویډیو نشته 5 دقیقې ده. د وخت ملاله پونوم د دې سندرې په پیل کې د ګلمن قبر ښکاری او شاتل مر غروب کوي. د سندرې له شروع کېدو سره په موبایل نغمه د ګلمن یو شعر اوري. سندرغاړي نغمي د افغانستان د ملي بیرغ له درې رنګه تور سور زرغون څخه جامې جوړې کړې دي. پر ټټرې د ګلمن انځور دی او څنګ ته یې هم بیرغ ایښی دی. د دې سندرې کمپوز هنرمند شفیق مرید کړی دی. په ګلمن باندې د جولای پر 1 په اسلام آباد کې ویډلې بریټ وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 11 د مړینې خبر خپور شو. تر دې پیښې وروسته شاپيري نخمي په بهر کې له افغانانو د ګلمن د کورنۍ لپاره د مرستو د راټولېدو کمپاین پیل کړ چې تر 1 لک امریکایي ډالر یې ډېر پیسې ورته راغونډې کړې او اوس دا غواړي چې دا پیسې حال ته لري وزیرستان ته د ګلمن تر کورنۍ ورسوي.
زپشتنیم بیننگین قبل و ملالیا ننگ میدان تا چنگ پا چنگ در سر جملالیا تبادات چیری وحی دلشکر سر تبزی زبلنند کی مصرے در تاک و ملالیا زپشتنیم بیننگین قبل و ملالیا نن میدان ته څنګه پڅنګ در سره زملالیا تبا دا چېږي وه د لشر سر تبزه سبل نن د کین سره در تا کوم لالیا وطن 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 وطن
وطن وطن وطن وطن پی پر ننګ د وطن پتار د زلفو با کفن در ته ګندم لالیا تبا دا چیغی وحی دا لشکر سر تبزی زبلا نند کی مصری در تا کوم لالیا وطن 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 کراٹ پیشوی گیل من خال دردم پوینو لکا نغما بدی سندرو کیستا یم لالیا تبا داق چیغی وحی دلشکر سر تبزی زبلا نند کی مصر در تا کوم لالیا وطن 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 وطن
هنر له طبیعت سره خاړه غړې دی د ازادي راډیو مجلې په دې ورستیو کې د طبیعت په اړه د نورستان اوسیدونکو او د دې ولایت سیلانیان وایي شاوخوا پنځه کاله کېږي چې دغه ولایت د ژوو د خوندي ځای او د ملي پارک په نوم نومول شوی خو هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي ورته برابرې شوي. د سیلانیانو په خبره ډیری کسان غواړي چې د نورستان طبیعي ښکلاوې له نږدې وګوري او خوند ترې واخلي، خو د سړک خرابوالي او هلته د هستوګنې لپاره د هوټلونو نشتونې په وړاندې خنډونه دي. نور تفصیل په راپور کې
ټول راتګ نو د غلار باندې ځکه به هدا ډیره خراب لار و.
د کونړ اوسیدونکو هي بهر چې تازه نورستان ته تللی وو په یاد لار د شتستونزو او سانتیاو د نشتون خبره کوي.
د نورستان ولایت نظم مې چپ درې پورې ټول 50 کیلومتر لار ده. یو سات لار مونږ په 5 ساعت کې واره جل تر رسیدو. بل د ملي پارک په نوم باندې مول شوې ده تر اوسه پورې چې کوم معیاري هوټل ته نشتون نه لري، چې مطلب ځینې سیلانیان لار شوې دي چې نور ملمان را شول ته پکې شورزه پکې پاس کی کوم سیلانیان چې راځي هغه د خپل ځان سره خیمه او یا کوم دیسیبل یو سہولت ځان ته برابرې او په چمنو کې او د سپنور زینو کې په غرونو کې او د غرونو لمنو کې ځان ته زی برابرې
د ننګرهار اوسیدونکو بلال احمد سروري هم ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې پارون ته تللی و خو په لاره کې د سړک خرابوالي او هوټلونو نشتوالي په وجه ګڼ مشکلات وګال.
موږ د خپل ملګرو سره نورستان ولایت ته چکر تللي وو. نورستان ولایت ته د چکر مهال چې د سړک په وخت مشکل موجود وي، هغه په لومړي سر کې د سړک خرابوالی او همدارنګه په نورستان ولایت کې د هوټلونو نشتوالی غټه ستونزه رامنځته کړې وه. دا چې نورستان ولایت 15 کاله مخکې د ملي پارک په نوم جوړ شوی دی، خو تر اوسه پورې مناسب کار ورته نه دی شوی.
د خلکو په خبره کې سړکونه ورغول شي، د لارې په اوږدو او پارون کې هوټلونه او د شپو تیرولو ځایونه جوړ شي، نو یاد ولایت ته به د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو شمیر زیات شي او ګڼو بیروزګارو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. نورستانیان وایي ولایت په 2000 کال کې د وخت حکومت لخوا د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. ډیری کسان د حکومت دی اعلان خوشاله کړل. ګومان کاوه چې ورسره به نورستان ته غزیدلې لارې جوړې شي او سیلانیانو ته به ګڼ سهولتونه رامنځته شي، خو د شاوخوا 15 کالو پوره کېدو سره سرکونه له بدو بتر شوي او د نورو اسانتیاو درک نه لګیږي. د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری ازادي راډیو ته وویل له 2000 کال څخه تر اوسه ملي پارک ته یو افغاني بودیجه نه ده ځانګړی شوی، نو ځکه یې ستونزې د حل کېدو په ځای مخ په زیاتې دودی.
موږ په ټول نورستان کې درې یا څلور هوټل نه لرو او نه هم په مرکزي دولت کم خاص ځانګړی بودیجه یا پلان چې هغه په مناسبات دغه سیلانیانو نورستان ته تګ راتګ تنظیم کړي دغه هم لیدل کېږي نه. دغه دریم کال په افغانستان کې د اسلامي امارت د نظام تیریږي، موږ کلنی بودیجه کله چې مطبوعات له لارې اورو، حتی هغه عادي پلان هم چې هغه کې دغه نورستان ولایت چون د افغانستان ملي پارک دی او دغه
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو سره ملي پارک ته د غزیدلي سړک خرابوالي او د نورو سهولتونو د نشتوالي په اړه د خلکو شکایتونه او غوښتنې شریک کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ اړیکې ځواب نه شوې. خو څه موده وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده مالی وزارت ته امر کړی و چې د کونړ پارون ترمن سړک ته بودیجه ځانګړې کړي، خو لا هم یاد امر نه دی عملي شوی. نورستان د هیواد په ختیځ کې لرې پروت ولایت دی چې دنګ غرونه یې د نخترو زنغوزیو او په نورو ونو زرغون دي. په هر دره کې رڼو بهیدونکو اوبو او شنو بخملینو چمنونو یې ښکلا نوره هم زیاته کړې ده. د همدې طبیعي ښکلاګانو لیدلو ته په نشت امکاناتو او سختو لارو بیا هم په پسرلي اخترونو او اوړي کې په لسګونه زره کورني سیلانیان ورځي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام سرته رسي. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې اونۍ مو خدای مل.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 500
زړګي بدا در چیر کم پر زړګي بدا در چیر کم مانو تا سپه ژوند دې ساری تارا تکواله سونا در کی سنا کمر ور کی راوسما جبی دزڑ کی نا پت بلا آختا کی نا پت بلا آختا کی مینا تا سبی جینے نور یاران تا پیدا کوی را سر وکی راز سوچ جی پل ماندکی لا ولا دیاری نایے بل می دے سنگ آن سایے بل می دے سنگ آن سایے نینی ما وکڑے دیرے یاد نمی دیری بسو چو کی با دیار وم زبتل پغم و بارم زبتل پغم و بارم نسپل گیر چمون از دا چپا خطا نوزی سادا چابا ور وایم رحمت آغا شاہ.